جاج واخستل چی نو په دې کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نو موړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزی عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اند چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخواني سېنېټر ثناء الله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د دې غړي هفتوار خبرونه د باختر ستوري وخت شوه دی چې تاسو ته هر ورځ د ګرمي په دغه یوني مبجا غړي کې د یوني مینه پاس په اخیری برخه کې دراورو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږه خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په غړي وورو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شيري کې سيزي ټولګي تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخر کې به د ژباړې د اهمیت باره هم رپورت وړاندې کړو. رپورٹ ترازو ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستانی ادبیاتو د ډګر یو وتلې نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یو ټولګه د تللین جلی په نوم لچا پر اوته چې کابل میشتو فرهنګیانو یې د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه. نور حال پر رپورٹ کې دغه غونډه چې یو شمیر کابل میشتو فرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه. ګڼ شمیر لیکوالو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
د زیاتره کیسو را تلوسه ډېره دي، ډېره په زړه پورې وه. د موږ زیاتره کیسې لیکوالان چې لیکي هغه پایلې مړې ژوندی نه وي، داسې یو پایلې لکه هغه پخواني نکلونه په اوسنیو کیسو کې شک او کامیابه کیسه هغه ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیدا سوی، یوه تلوسه ولري، یو خوځش ولري. فرضاً یوه کیسه ما ولوستله، ولې شاید یو دېرش ثانې یا څلوېښت ثانې دماغ وخت نیولی، خو په دغه پایل کې دومره قوت و دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لاندې کیسه یې راباندې ولوسته. زما په ذهن کې پوښتنې راولاړې چې پوښتنې پیدا کړې، داسې پوښتنې چې ما ځواب غوښت. دانجلې څوک په دې فور شپه کې په دغه لکور نه بهر دلته څنګه راغلې وه، ولې خودکشي کوله، او اوس هغه شاخ ما سودا ژوندۍ پاتې شوه، راتلونکی ژوندۍ څنګه یې؟
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل انجلۍ ټولګه کې ټولې کیسې لوستې وي، د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و
د تلل انجلۍ په اکثرو کیسو کې د دو خلکو حضور شتون لري، او هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغېزه د دو خلکو په دې کتاب باندې شته ده. د ژوند بېړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنې ترسیموي. په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي، او دې ته وخت ډېرې ښکلی چې جملې هم لري، لکه چې وایي قرار شه اعصاب دې آرام کړه په ژوند به پوه شې ټوله ځواني درلوده ټوله ژوند کړی یوازې ته نه یې. یا هم د قبلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتي دي، او یا جمله چې پکې وایي له دې ژونده مې څه کړه لرله خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم. دا وړې جوړې جملې په خپله یو کتاب ارزښت لري.
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلي مشر ورور دی، په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځوانۍ د ټولنیز اړخ په اړه وایي.
په هغو کلونو کې د نوې ځوانۍ په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړم، دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي. د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل، او بلکې کوم کار به یې و هغه به یې ورته کاوه. یو ورځ یې ما ته وویل، وایي دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي، او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی. په ځینو کورونو کې پوډریان دي، ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي، په ځینو کې ناروغان دي، په ځینو کې اختلافونه دي، له یو بل سره یې جنجالونه دي، او دا مې ډېر سخت ځوروي. دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده. دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یمه چې که یو څوک د زړه څښتن وي د فکر څښتن به شي، او که د زړه څښتن نه وي اول خو د فکر څښتن کېږي نه، او که د فکر څښتن هم شي هغه به چندان فکر نه وي.
ایمل پسرلی چې د زنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځوابولی، په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی خو له ماتولو یې خوند اخلي.
څو کاله مخکې جرمني ته تللی وم، سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله. د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه کې ده. کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې مومې چې د لیکوال ورته پام نه وي. زه لکم کینې ما هیڅکله هم نه دي غوښتي د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې روي بخشي، هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي، او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې. او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده. نن ځینې خبرې وشولې حتمن به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې، او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې. خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، د قاعدې او د قانون له ماتولو لا ډېر خوند اخلم. البته په ژوند کې قاعده او قانون مناسب بولم، خو په کیسه کې نه.
ایمل پسرلی له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یوولس کتابونه خپاره کړي دي. څلورمه لار، یو مزل او دوه نړۍ، د سرنوال هنري قضیه، شینکیل مر او سمندر یوازې شوې، لارورکه او تلل انجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي. د بیزال مرغه او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي. ډالري ماشه د ډرامو ټولګه ده، او د انلاین ژورنالیزم په نوم هم یو کتاب خپور کړی دی. ایمل پسرلی د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی. باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت ریپورت لرو. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی، زه د فارسي نه کوم. یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی، ما د اردو نه را ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت په کار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی په مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یې انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی، او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کامپرس شاعر دی. خو به دا وایي چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعری نشم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کړم، په هغه نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې شاعری خاپېری مهربانه شي او بیا زه خپل شعر ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خووی چې دا د ټوکی اړولې مخ دی، پوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکی چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولې مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر دی، له پېښور څخه. د سارا چپس یو انګریزه لیکواله ده، هغه یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده، او د افغانستان د طالبانو نه راپدې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده، همداسې د زبیر شفیقي ناولونه چې ژباړلي، د غازي داستان، وروستی مرچړ، داغونه زه ډېر زیات متاثر شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیات ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یوې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسئ.
لکی لیلا اسی بدے ہو جڑائی ساڑچ جوالشی ار وخت جړه دو دی وخت دګنا درما دګنا درما د دیوانو د ګرځې دو دی وخت دګنا درما د دیوانو د ګرځې دو دی وخت لړا ترګو مې لړا ترګو مې لړا ترګو مې تیار د سترګو دلی دو دی وخت دګنا درما ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೆ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ದೆ ದೋ ದೇವ